مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د مارچ 13 نیټه ده. زحمت شازمی او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې لقبالي سیمو سره د مرستو د خاصدار احتجاج د مشال خان د وژنې مقدمه او تر بندیز لاندې تنظیمونو پر ضد پر کاروایي سربیره د افغان سولې بهیر په اړه راپورونه لرو. خطر سره وړاندې وارو کوو شاهین بنری ته چې د سیمې او نړۍ په حالاتو خبر.
ستړمه شړم بیره دی وخت مهم خبرونه د قبایلی زلو د خاصدار او لوی ځواک اتحادیه د خیبر پختونخوا د پولیسو د لاندې د کار کولو پاړه د گورنر فرمانونه رد کړی دي. د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ د افغانستان د سولې پاړه د خبرو پنځم پړاو پرون په دوحه کې پای ته ورسید او د برېټانیا د پارلمان غړیو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو پاړه د وزیر اعظم تریسا می پلان په اکثریت سره رد کړی دی. د خبرونو تفصیل. د قبایلی زلو د خاصدار او لوی ځواک اتحادیه د خیبر پختونخوا د پولیس اکټ لاندې د کار کولو پاړه د گورنر فرمانونه رد کړی دي. گورنر د مارچ په 11 نیټه د لوړې کچې د یوې غونډې وروسته دوه حکمونه جاری کړل چې پکې ویل شوی وو چې د قبایلی زلو خاصدار او لوی ځواکونه به د خیبر پختونخوا د پولیسو د 2011 اکټ د لاندې کار کوي. د اتحادیه د سوری لاندې پرون د پېښور په باغ ناران کې په دغه اړه یو احتجاجي غونډه وشوه. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اتحادی مشر سید جلال وزیر وویل دوی په غونډه کې د گورنر فرمانونه رد کړه.
اډینې غلطي دا ده چې زمونږ د 100 سال د خصدار او د لیوین د 60-70 د 20 سال قربانیان دي، نو هغه پسې نظرانداز غونډې شوې. سبا به پولیس نور راځي او مونږ به هغې ماته خو
په خیبر پختونخوا او قبایلی زلو کې د خاصدار او لوی ځواک شمیره خواوشه 1.5 زر جوړیږي. د دوی د اتحادیې مشرانو ویلي که غوښتنې نه منل کیږي نو بیا به اسلام آباد پورې خپل احتجاج پراخوي. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د بېکوره کړل شوو خلکو سره د مالي مرستو لړۍ 1.5 زر بیا پیلوي. بیګا مشال لیډو سره په مرکه کې د قبایلي سیمو د قدرتي ناورینونو د سنبالولو د ادارې ویان احسان داوړ وویل چې له تیرو څه مودې نه د شمالي وزیرستان د بېکوره شو خلکو سره د مالي مرستو لړۍ ځنډېدلې وه، خو اوس ورله حکومت د دغې لپاره 9.5 کروڑ روپۍ ورکړي دي او 1.5 زر به دا لړۍ بیا پیل شي.
دوی ته به هر یو کس ته چې کوم رجسټرډ خاندان دي د ایف ڈی ایم سره، هر یو خاندان ته به 1.5 زر روپۍ چې دي دا به انشاءالله نن د شپې نه یا سهار نه به دوی ته شروع شي او دوی بیا دا کیش اخیستلی شي.
د بېکوره کړل شو خلکو کمیټې د دغه اقدام هرکلی کړی، خو ولې غوښتنه یې کړې ده چې حکومت ورته باید د فروری او مارچ د میاشتو بقایجات هم ورکړي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله په زرګونو کورنۍ بېکوره شوې وې. په دوی کې ډېر خپلو کورونو ته ستانه شوي، خو د شوال او د تخیل خلک اوس هم بېکوره دي. پېښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د پاتې 4 ملزمانو په اړه خپله فیصله محفوظ ساتلې ده. پرون عدالت د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي طالب علم مشال خان په مقدمه کې د پاتو 4 ملزمانو اسد کاټلنګ، صابر معیار، عارف خان مردانوي او اظهار الله په اړه خپله فیصله محفوظ وساتله چې د مارچ په 14 نیټه به اورول کیږي. عدالت د فروری په 9 نیټه په 5:50 کې 1.5 کسان مجرمان ګرځولي وو. میگا مشال لیډو سره په خبرو کې د مشال خان پلار محمد اقبال وویل د عدالتونو د کارکردګۍ نه مطمئن نه دی. درویش کلن مشال خان د کال 2011 د اپریل په 14 نیټه د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې بلوګرو مذهب ته د سپکاوي په تور وجلی وو، خو وروستو د پولیسو په لټنو ثابته کړه چې هغه مذهب ته سپکاوي نه و کړی. د امریکایي چارواکو طالب استادو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو پنځم پړاو پرون په دوحه کې پای ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې د سولې لپاره شرایط ښه شوي او روښانه ده چې ټول لوري جګړه پای ته رسول غواړي. نوموړي زیاته کړې چې امریکا او طالبان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ډاډ او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه رضا شوي، خو په دغه اړه لاسه پرېکړه نه ده شوې. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد لخوا رسنیو ته پستول شوی اعلامیه کې ویل شوی ټول بحث په دې و چې بهرني ځواکونه به له افغانستان څنګه او څومره وخت کې وځي او ترتیب به څنګه وي. د امریکا او طالب استازو ترمنځ د خبرو اترو 14 ورځې دوام وکړ، خو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت سره د مذاکراتو خبره نه ده منلې. د برېټانیا د پارلیمان غړیو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه د وزیر اعظم تریسا مې پلان په اکثریت سره رد کړی دی. پرون د برېټانیې د استازو د جرګې یا هاوس اف کامنز غړیو د 222 رایو په مقابله کې دغه لوزنامه په 391 رایو رد کړه. وزیر اعظم له دې ورځ وړاندې ویلي وو چې دغه پلان ته بیا کتنه کړې او د اروپایي ټولنې څخه قانوني ډاډ ترلاسه کړی دی. په پارلیمان کې دا رای په داسې وخت کې ورکول کیږي چې کله وزنامه کیږي او کنه خو برېټانیا به په 12 ورځو کې دننه په رسمي توګه له اروپایي ټولنې وځي. د اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه پارلیمان د وزیر اعظم تریسا مے وړاندېني تجاویز د جنوري په میاشت کې رد کړي وو. دا نوې لوزنامه د ټولنې څخه د وتلو د شرایطو په اړه وه. او د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو له وینزویلا څخه د پاتې امریکایي سفارتي عملې د راوستلو حکم ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د وینزویلا د تیلو د حکومتي کمپنۍ سره د کاروبار کولو په بدل کې د روسیې په یو بینک بندیزونه لګولي دي. روسیا د وینزویلا د ولسمشر نیکولس مادورو ملاتړې ده. د ولسمشر ټرمپ انتظامی د نیکولس مادورو حکومت غیر قانوني ګرځولې او دغه سیاسي مخالف نیکولس ګایدو ته ویلي چې د هغه ځای ونیسي. دا و د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال سره ظاهر وړاندې کړي.
نن د اسلام آباد کرنسي بازار نه غسل شوی د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر په 138 روپۍ او یا پیسې غسل کیږي او په 139 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 180 روپۍ شل پیسې او په 182 روپۍ. یو یورو په 155 روپۍ شل پیسې او په 155 روپۍ اتیا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 10 روپۍ اتیا پیسې او په 80 روپۍ لس پیسې. د سعودي عرب ریال په 14 روپۍ او یا پیسې او په 14 روپۍ 90 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 40 اتیا پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ 80 اتیا پیسې خرڅول کیږي. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د زیارت پورز په پیښور او بنو کې وریځې خورې وي او په ژوب کې د باران امکان دی او د کوټې په زیاتره سیمو کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 21 او کم نه کم 10، بنو کې 22 او 9، ژوب کې 14 او 1، او کوټه کې به زیات نه زیات 12 او کم نه کم -1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو خاصدار او لیوي ځواک د گورنر لخوا جاري سوي هغه فرمانونه رد کړي چې پکې ویل سوي دوی به د پولیس په حیث کار کوي. د دې ځواک یو مشر وایي:
دا مطالبه ده چې سابق آی جی پی او چیف سیکرټری دادا واپس راولي چې دا کومې خبرې کړي دي زموږ سره په دې خبرې باندې اګریشن.
د قبایلي سیمو د قدرتي ناورینونو د سنبالولو اداره وایي د شمالي وزیرستان کډوال د خپلې پاتې پیسې ترلاسه کړي. د دې ادارې ویاند وایي:
دوا کیستونه د دوی چې کم پاتې وي د دسمبر میاشتې د تیر کال او د جنوري میاشتې د دې کال دوا میسجونه به دوی ته کېږي په سیم باندې.
د پېښور د ترګریزه د عدالت د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د ورستیو 4 ملزمانو فیصله محفوظ کړي چې د مارچ پر 14 به واوروي، خو د مشال خان پلار له عدالتي کاروایانو مطمئن نه ښکاري. پروان خبرونه کې به دا هم واوري چې امریکا او طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نور هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاوري نه کارول په اړه یوې هوکړې ته رسیدلي دي. پر دې سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو خبري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. تاسو کولی شئ چې د هر څه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ. پته ده mashalradio.com. پر دې سربیره که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر څه وی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او سره ځخ په لمړي راپور ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل په خبر پښتونخوا کې د شامل سوو قبایلی زلو د خاصدار او لیزوی ځواک اتحادیه د گورنر لخوا جاری سوی فرمانونه رد کړی دي. گورنر شاه فرمان د مارچ پر 11 نیټه د لوړې کچې لغونډې وروسته دوه فرمانونه جاری کړل چې پکې ویل شوی چې د قبایلی زلو خاصدار او لیزوی ځواکونه به د خیبر پښتونخوا د پولیسو 2011 اکټ کوي. تر دې وړاندې خاصدار او لیزوی ځواک د لاندې کار وبخشي تر دې وړاندې خاصدار لیویز زواک د قبایلی چارو د سره وزارت لاندې کار کاوه. دغه ځواکونو له تیرې څه مودې راهیسې په مختلف قبایلی زلو کې احتجاجونو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل له عبدالحکا کړه ورو.
د قبایلی زلو خاصدار او لیویز ځواکونو مشرانو پرون مازیګر د پېښور په ناران باغ کې یو غونډه وکړه چې پکې د گورنر د فرمانونو ردولو ترڅنګ په اسلام آباد کې د احتجاج کولو دړکه هم ورکړه. د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان د دوشنبه په ورځ چې کوم دوه فرمانونه جاري کړي وو په هغه کې یو ته د لیویز ترانزیشن آرډیننس 2019 او دوم ته د خاصدار پروټیکشن اینڈ ریګولرایزیشن نمونه ورکړل شوی وو. په دې کې ویل شوی چې دغه ځواکونه به اوس د خیبر پښتونخوا خاصدار او د خیبر پښتونخوا لیویز بلل کیږي. دغه ځواکونه به په قبایلی زلو کې د پولیسو په حیثیت کې کار کوي او د ډایرکټر جنرال او ډیپټی ډایرکټر جنرال تر واک لاندې به کار کوي چې د دغو دواړو چارواکو ټاکنه به د خیبر پښتونخوا حکومت د پولیسو د مشر په مشوره کوي. خو د خاصدار او لیویز ځواک د اتحادیې مشر سید جلال وزیر پرون مازیګر له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال فرمانونه رد کړل او ویل چې په دې کې د دوی حیثیت ختم کړل شوی دی.
په هغه کې به لوی خاصدار فورس چې کوم دی د سپاینه صوبیدار میجر را سپرینګ او مرات او سینیاریټي په هر حال به پکې زم وي په پولیس کې. آرډیننس دا غلطي دا ده چې زمونږ د 100 سال د خاصدار او د لویز د 60-70 د 20 سال نه قربانیانې دي نو هغه پسې نظر انداز غوندې شوې سبا به پولیس نور راځي او مونږ به هغې ماته خو.
سید جلال وزیر زیاته کړه چې دوی تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د پولیسو له پخواني مشر صلاح الدین مسعود او د صوبې پخوانی چیف سیکرټری نوید کامران بلوچ سره په غونډه کې د خاصدارو او لیوی ځواکونو په پولیسو کې د زمکولو په صورت کې 22 خبري منل شوی وي.
نو موږ دا مطالبه ده چې سابق آی جی پی او چیف سیکرټری دا واپس راولي چې دا کوم خبره کړي دي زموږ سره په دې خبره باندې اګریشن دی. دا هغه دا خبره چې تاسو به د سپاینه د صوبیدار میجر را سفرینګ په سینیاریټي هغه چې د کیپی پولیس کی مراد یا به تاسو لم درکوم چې کوم انپڑھ دی هغه په انپڑھ ځای کې دی لګاو چې کوم پڑھا لیکا دی هغه په دفتر کې لګاوم 1/3 باندې یو ډیپارټمنټ په ټریننګ کې او دوه ډیپارټمنټ په ډیپټی باندې او چې کوم څل زاره دی خصدار یا ورېز دی ټیم نه علاوه نو هغه بچیان به پر دې باندې راولم ایجوکیټ کسان به یا تعلیم کې به موږ گزاره در سره کوو. آداب خبرې شوې موږ سره چې زمونږ په کې هر څه تسلیم شوې عزت او ناموس خیال هم په څه ساتلای شوی وو.
سید جلال وزیر وویل چې دوی دا وخت په جمهوریت کې احتجاج ته دوام ورکړي او د ناران باغ په غونډه کې فیصله کړي چې د خپل غشتونو په حق کې به په راتلونکو 4 ورځو کې په اسلام آباد کې مظاهره کوي. هغه زیاته کړه چې دا پریکړه هم سوي چې خاصدار او لیوی ځواک به په قبایلی زلو کې په راتلونکو کې د پولیو وایرس ضد کمپاین کارکونکو ته امنیت له ورکولو انکار کوي. په قبایلی زلو کې د خاصدار او لیوی ځواک مجموعي شمیر شاوخوا 1500 جوړیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
زموږ غله مشال ریډیو څخوري. د قبایلی سیمو قدرتي ناورینونو سمبالولو اداره وایي چې د شمالي وزیرستان بې کوره کړسو خلکو ته د مالی مرستو درول سوي قسطونه منظوري ورکړل شوی ده. د اف ډی ام ویاند احسان داوړ مشال رادیو ته ویلي چې خلک به بقایجات ډیر ژر ترلاسه کړي. د قبایلی متاثرینو کمیټې د دې ګام هرکلی کړی خو وایي حکومت باید د فبروري او مارچ میاشت بقایجات هم ورکړي. په دې اړه نور حال د عبدالحکا کړ په راپور کې واوري.
د قبایلی سیمو د ناورینونو سمبالولو ادارې اف ډی ایم ای ویاند احسان داوړ پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل د حکومت لخوا ادارې ته شاوخوا 9.5 کروڑ روپۍ ورکړل شوي او دوی به د موبایل له لارې خلکو ته ډیر ژر پیغام ولیږي چې خپل بقایجات ترلاسه کړي.
دوه قسطونه د دوی چې کم پاتې وي د دسمبر میاشتې د تیر کال او د جنوري میاشتې د دې کال یعنې موږ ویل شو چې دوه میاشتونه به دوی ته کېږي په سیم باندې. دوی ته به هر یو کس ته چې کوم رجسٹرډ خاندان دی د اف ڈی ایم ای سره هر یو خاندان ته به
سلیر ویر ذرا روپے چی دی دا با انشاءاللہ نن دا شپینا یا سہار نا با دوی تا شروع شی او دوی بیا دا کیشا غستلے شی
په 2015 کال کې د وسوالو پر ضد د ضرب عذاب په نوم د پوځي عملیاتو له پیلېدو سره سم حکومت تر لسته کې زیات د شمالي وزیرستان خلک له کورونو وایستل چې پکې زیاتره د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې میشت شول او په سلګونو زره افغانستان ته ولاړل. د پاکستان حکومت د کډوالو رېجستریشن پیل کړی او دوی ته هر میاشت مالی مرستې ورکول پیل کړی، خو د پیسو په ورکړ کې د ځنډ راتلو پر ضد د قبایلي متاثرینو قومي کمیټې په وار وار مظاهرې کړې دي. د دې کمیټې مشر ملک غلام پرون ماښام مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د قدرتي ناورونو سنبالولو ادارې لخوا بې کوره کړل شوو کورنۍ ته د بقایاتو د ورکولو د اعلان هرکلی وکړ.
دای سره د 3-4 مهینه بقایا روپی پاتې دي. پدا کې د موږ سره د دوا کښتینه چې کوم جاری کړی د دسمبر د جنوري په دې باندې د عامې مشکوري شکر گزاري قوم عزیز د موږ د یمنا د نړۍ حکومت نه دا مطالبه ده چې کوم خلک دای سره کوم بقایا آزاد پاتې شوی دي، اده وفسی روپی دي یا زمونږ د کېرې د مسمار کورې روپی دي او یا زمونږ د سره د 10 کال ته چې وفسی نه دو شوی هغه پیسې و بلا وجب لک شوی دي. مونږ دا نه دا هم ریکوست آی چې په دې باندې د نظر عمل وکول چې دا زمونږ خلک را ډېر زیات او په تکلیف کې دي او په ډېر خاص مصیبات کې دي.
په افغانستان کې د میشتو وزیرستاني کډوالو د ستنېدو په اړه احسان داوډول چې تیر میاشت په دې حق له په غلام خان کې د چارواکو د کډوالو د استازو ترمنځ یو غونډه وشوه چې په کې بې کوره کړل شو کسانو ته فارمونه ورکړل شو چې تر ډکېدو وروسته دي حکومت ته وسپاري.
دا فارمونه اوس واپس راوړي نو دوی د لپاره مونږ په باکشل کیمپ کې هم انتظامات روان کړی دي. اضافي ټینټونه لګاوو. مونږ پلان دی چې په اول فیز کې مونږ زر کاډه چې دي زر کورنۍ واپس راولو او چې څوک چرته هم په میټینګ کې دا فیصله شوی و چې که څوک په خپل مرضی کیمپ ته نه ځي نو هغه هر چرته پاتې کېدای شي. او د دوی لپاره مونږ د ټرانسپورټ انتظام هم په غلام خان باندې کړی دی، د خوراک انتظام هم کړی دی او دا خلک چې راشي بیا د دوی سره هم دا مالی مرسته به مونږ کوو چې کله د نادر نه دوی ویریفاید شي نو بیا دوی ته به هم مونږ د 2000 د میاشتې مالی مرسته ورکوو او د میاشتې راشن به ورکوو.
له شمالي وزیرستانه بې کوره سوي زیاتره کسان ستانه سوي، خو د شوال او د تخیل خلک له هم بې کوره دي. احسان داوړ وایي چې کله امنیتي ځواکونه ورته ووایي چې سیمه له وسلوالو پاکه سوي نو دوی به د پاتې کډوالو کورونو ته لیږل پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا
زمږه له مشال ریډیو خاوري په خبر پرتمخه کې د فاټال ورګډي دورسته په دوه قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو بهیر روان دي. په دې لړ کې پرم په جنوبي وزیرستان کې د عدالتي نظام لرامنځته کې دورسته پرم په لومړي ځل عدالتي کاروایی پیل شو چې ځای ولس بیلابیل خبرګونونه ورته شو دي. نور حال د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود راکوي.
د دریم په ورځ د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر ټانګ کمپاؤنډ ته دوه ججون لیاقتجون را رسېدلي او د څلورم د تېرې ورځې نه یې په دغه ضلع کښې په اول ځل عدالتي کاروایي لګیا کړه. اډوکیټ شرپاو مسعود دلته د عدالتي نظام آغاز نیکمرغه پیشرفت وباله.
دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. هغه قانون آ نظام چې په ټول پاکستان باندې نافذ دی نن میش په جنوبي وزیرستان باندې هغه ولګېده.
عدالت خلو شو، انشاءالله هر چا مسلوي درخواست میش کوي. په 24 ګنټې شو نن ډیپټي کمشنر ها اډیشنل عدالت شو نن د عوام مختازیری په ټول نه غټه فائدہ دادو چې د میر مسیدو یا د قبایل روایت شو فیصله شو. بیا چې اول کښې نو صدر ته ویل چې پادل وکا عدالت وکا لاس لکه وخواستې. بیا چې کله فیصله لکړه بیا بیا ول چې عادت وکا بیا بیا لاس لکه وخواست. وسو وکیلون په 2000 په 15000 روپۍ چې پښه لکه مالکړه نن په 4000 روپۍ وکیل په لایا ورته کو په عدالت شه د جج د قانون عین په خولون دی.
ملک ګلکرم او د سیمې ځان نور و سه دون کی عدالتي او د پولیس دا نظام د خپل رسم رواج او روایتو خلاف شمیري. ملک ګلکرم ویایي چې د دغې نظام او سیمې ته د پولیس را تک پواجا با نور نوی مشکلات را مخشی شی.
پاکستان دی میش سرا دا پینزل سکولا چو وکرل دا اغه متعلق نتیجه دار ووتا چه میش تا یه جج رویست وچه رو تکشنو. میش پا دا نپییجی دی میش دی دریما سیدی چه کما جلگاوا کما خبراوا کما کساوا دا میش تا دا پتا نلگیجی چه دا ججو دی میش کما یو پیسلاو کو کم یو توقات میرزن دای. چه ندی میش پا مزکا کشه پا جنسیشه پتواریش تا دای نکنیو گوش تا دای نداش استا دای کناتا دا غاز پا کومینا کومینا موطان ولا وشلوی دای پا پلی پا غا پا پتواری خو میرن دای سر وشلوی کدی میر ما ملا روشی اغه مطلب دادای چه پا جلگا بنده با حال نشی دا چه کم جج رو غلای دای دادی میش پا پیسالی نه کرایشی نوی ارا چوکو دتا ویرکو خو پا دا بنده میر دارا خپایی لکا چه دا غونده جنسی میر
دادے ہاں یادوی چدے سلی وزیرستان سینئر سیول جج دے عدالت پا اولانے کاروائی کشے دے وانا دے قبائلی جرگی آغا فیصلہ ورا ٹھلا چدے کم لمخے پوانک شے دے سیف اللہ وزیر دے کورس وزاولو او جرمانہ ورکاولو سزا اوراولے شوے وا اس با داغا فیصلہ پا باقاعدہ عدالت کشے دے نوی سارا کیجی ما کو شش وکڑ لی چپدگی لڑکشے دے عدالت دے قاضیانو سارا ہاں تماس ونسا خودوی تا میرا سائی ونشولا سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د پېښور د ترګریز د عدالت د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د ورستیو څلور ملزمانو فیصله محفوظه کړي چې د راتلونکي شنبه په ورځ به واوروي. عدالت پر دغو څلور ملزمانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې فردي جرم لګولی و. بل پلو د مشال خان پلار محمد اقبال وینا ده چې نوموړي د عدالتونو له تیر کارکردګۍ څخه مطمئن نه دی. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د نه پروس په پیښور کې د تراګری ضد عدالت ممردان عبدالولی خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور کې د وجل شوي زده کوونکي مشال خان په مقدمه کې د پاتې څلور ملزمانو اسد کاټلنګ صابر معیار عارف خان مردانوي او د اظهار الله عرف جوهنی متعلق فیصله محفوظ کړه چې په شپاړسم مارچ به اورول کیږي. له دې وړاندې عدالت د فروری په اوومه نیټه په اووه پنځوس کې یو دېرش کسان مجرمان ګرځولي وو چې پکې یې مرکزي مجرم عمران خان ته د مرګ پنځو ته ټول عمری د بند او پنځه ویشتو ته د دریو دریو کالو د بند سزا اورولې وه. او پاتې شپږ ویشت کسان په هریپور جیل کې د ترهګرۍ ضد عدالت د ثبوتونو د نشتوالي په وجه بری کړي وو. په دې مقدمه کې مطلوب دا څلور ملزمان مخروران وو چې وروستو بیا ونیول شو او دغه دوران دا مقدمه په پټاباد کې روانه وه خو بیا د ترهګرۍ ضد عدالت دا پېښور ته منتقل کړه. د مشال خان پلار محمد اقبال بیګام سوتن مشال ریډیو ته وویل چې عدالت کله دا پنځه ویشت ملزمان خوشې کول نو دوی خبر کړي نه وو چې روسي د دې پر ضد په پېښور هاي کورټ کې اپیل وکړو خو هغه فیصله هم لا په ځای پرته ده.
هاي کورټ ابتاباد بین چې کومونه هغه کې پنځه ویشت کسان هغه له ضمانت ورکړ هغه کې ما ته اطلاع ونه کړه وکیلانو ته اطلاع ونه کړله او بیا په هغې کې هغه د دشګردۍ د دپو د لاندې کیس و چې په هغې کې دا قانون پوهان وایي چې چېرته هم چې کوم دنو په دې کې ضمانت نه کېږي خو باوجود د هغې چې کوم دنو هغه عدالت د ابتاباد بین چې کوم دنو هغې یعنی قسم میخې په سفر وخې جوړه کړه سرزوری وکړل د هغې نه پسته بیا چې کوم دنو پېښور هاي کورټ پېښور هم چې د نه هغه فیصله بحال کړه تر اوسه پورې د هغې چې کومه فیصله پېښور هاي کورټ پېښور کړې ده دوه کسیزه بینچ د هغه تر اوسه پورې هغه فیصله نه راوباس نو هغې نه څه مطمئن شي.
د مشال خان د مقدمې وکیل فضل خان مشال ریډیو ته وویل دوی هیله لري چې موجوده د ترهګرۍ ضد عدالت به د انصاف فیصله ورکړي.
امید لرو هیله لرو د عدالت نه چې انصاف به وکړي شي موږ په خپل باس کې د عدالت ته دا وویل چې دغه واقعه چې وه دا داسې یو عام واقعه نه وه. د دې واقعې کې نه صرف دا چې د پاکستان د حکومت د عدالت د قانون ریټ چیلنج کړی شوی وو بلکې بل طرف ته دغه واقعې په ټولې دنیا کې د پاکستان په عدالتي نظام د پاکستان په پولیس د امن او امان په ادارو باندې یو غټ سوالي نشان پورته کړی وو او نو دې دپاره دا هم ضروري ده چې عدالت دې په دې کیس کې په مکمل توګه باندې انصاف وکړي او ملزمانو ته دې سخت سزا ورکړي.
په کال 2018 کې د اپریل په 14 نیټه د مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې درویش کلن زده کوونکي مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور کې وجلې شوی وو خو وروسته بیا د پولیسو په لټنیزو ډلو دا ثابته کړه چې نوموړي د مذهب سپکاوي نه و کړی بلکې د یو سازش تر لاندې وجل شوی وو. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخه په غاړه
په دونی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مباجو
سباون
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مباجو
زموږ غل مشال رادیو څخه ورې د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د سوبې تر واک لاندې د بجلی ځینې پروژې بشپړ سوي، خو د اوبو او بجلی وفاقي محکمه هغوی ته د بجلی د صوبایي پیداوار پیسې نه ورکوي. د اطلاعات صوبایي وزیر شوکت یوسفزي مشال رادیو ته ویلي چې دوی یو نوی پلان جوړ کړی چې تر مخه به د سوبې تر واک لاندې د بشپړ سوو پروژو بجلی د خیبر پښتونخوا صنعتونو او کارخانو ته ورکوي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث را کوي.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي وایي که وفاق د صوبایي حکومت د سوري لاندې د مکمل شوي د بجلی د نوي پروژو بجلی د هغوی نه په بیه نه اخلي، نو صوبایي حکومت بیا پلان لري چې دغه بجلی د خیبر پښتونخوا صنعتونو او کارخانو ته ورکړي.
صوبه پختله نشي ډیسټریبیوټ کوله. موږ اوس تقریبا 74 میگاواټ بجلی چې لنا هغه سرپلس تا، خو د بل مرګ هغه بجلی موږ پختله نشو ډیسټریبیوټ کوله. دی وجه نه موږ وفاق ته ریکوست کړی دی که هغوی دا نه دا کوي نو چې موږ بیا هغوی سره خپل لوکل انډسټري ده، نو موږ هغه لوکل انډسټري ته دا ورکول غواړو.
یاد دې وي چې په سوابۍ کې د پیهور په نوم د بجلی پیدا کولو پروژې نه 18 میگاواټه او په ملکن کې د ملکن 3 په نوم د پروژې نه 1.8 میگاواټه بجلی پیدا کیږي، او دا دواړه منصوبې د صوبایي حکومت تر سوري لاندې مکمل کړې شوې دي او بجلی په نېشنل گریډ کې شامل کړې شوې ده، خو صوبایي حکومت ته د دې په بدل کې د مرکز نه څه پیسې نه میلاویږي. د خیبر پښتونخوا د صنعتکارانو د اتحادیې چیمبر اف کامرس مشر پیز محمد خان وایي اوس صوبایي حکومت غواړي چې د سوابۍ د پیهور بجلی د ګډون صنعتکارانو ته ورکړي.
چې د پیهور کینال چې کوم د هوا جنریټ کوي لګیا دی 18 میگاواټ، نو موږ ورته دا پروپوزل ورکړی چې چونکې دا انډسټریشن کې دننه دی نو دا ویرنګ چارجز باندې دا ګډون انډسټریټ ته ورکوي. دې باندې موږ ټول متفق شو، نو بیا حمایت الله صاحب دا خبره چې تکړه دا
یاد دیوی چې د خیبر پښتونخوا د بجلی د خالص منافع د بقایجات ستونزه د بجلی د صوبایي پروژو نه علاوه مسله ده، کوم کچې د خیبر پښتونخوا د سیندونو او اوبونه د مرکزی حکومت تر سوري لاندې د جوړ شوی ډیمونو او د بجلی د نورو پروژو په بدل کې د صوبې لپاره د کال په حساب خالص منافع ټاکلې شوې ده. خبریال او د اقتصادي چارو کارپوها ریاض داوودزی وایي د بجلی د خالص ګټې د بقایجاتو او د بجلی د صوبایي پروژو دا مسله د موجوده حکومت په دور کې په اسانه حل کېدلی شي.
بس بار چې کوم بجلی په ټربین باندې پیدا کیږي او پیمایش داغي کیږي، نو هغه موږ لرا کی، نو هغه د صوبې د کال سره یو سل او 38 ارب روپے جوړیږي د کال، خو موږ ته دی وخت کې صوبې ته ټوله سه 38.5 ارب روپے چي دي، نو دا موږ ته ملاويږي د ټول کال په نت هایډل پروفیټ کې. دې صوبې چې کوم فاینانس سیکرټری دی شکیل قادر، نو هغه ورته باقی د ویلې دي چې بې دادا سه وخت دی چې مرکز کې مستاسو حکومت ته په صوبه کې که اوس هم تاسو چرته د نت هایډل پروفیټ دا مسله حل نه کړو بیا به تاریخ کې قلم حل نشي، بیا به دا ویوم داسې.
د خیبر پښتونخوا د حکومت په وینا په 2000 کې به د بجلی د 200 میگاواټو نوري پروژې به سرته ورسي، او موجوده صوبایي حکومت هڅه کوي چې د بجلی د خالص ګټې د بقایجاتو ترڅنګ د بجلی د صوبایي پروژو د بجلی د خرڅولو ستونزه هم حل کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کومه د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د غرمې دولسمې بجې سوې شاهین بنری به د مهم خبرونو لنډیز واوري
د قبایلی ضلع د خاصدار او لوی ځواک اتحادیه د خیبر پختونخوا د پولیس ایکټ لاندې د کار کولو پاړه د گورنر حکمونه رد کړی دي. دی په دغه اړه پرون د پیښور په باغ نران کې یو احتجاجي غونډه هم کړې ده. چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د بېکور کړل شو خلکو سره د مالی مرستو لړۍ ډېر زر بیا پیلوي. د اف ډی ایم ای ویان احسان داوډ مشال لیډیو ته ویلي دي چې دغه مرستې د سمودین ځنډېدلې وي خو سور له حکومت نه دیرش کروڑ روپے ورکڑی دی او ډیر زر با دا په خلکو کې تقسیم کی. په خبر کې د ترګره زده عدالت د مشال خان د وجنې په مقدمه کې د پاتې سلور ملزمانو پاړه خپل فیصله محفوظ ساتلې ده او ویلي دي چې دغه فیصله به د مارچ په 14 نیټه ووروي. د امریکایي چارواکو طالب استادو ترمنځ د افغانستان د سولې پاړه د خبرو پنځم پړاو پرون په دوحه کې پای ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د سولې لپاره شرایط ښه شوي او روښانه ده چې ټول لوري جګړه پای ته رسول غواړي. د برېټانیا د پارلمان غړیو له اروپایي ټولنې څخه د وتلو پاړه د وزیر اعظم تریسا مې پلان د دویم ځل لپاره په اکثریت سره رد کړی دی. په پارلمان کې دا رای په داسې وخت کې ورکول کیږي چې کله وزنامه کیږي او کنه، خو برېټانیا به په 14 ورځو کې دننه په رسمي توګه له اروپایي ټولنې وځي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو له وینزویلا څخه د پاتې امریکایي سفارتي عملې د راوستلو حکم ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د وینزویلا د تیرو د حکومتي کمپنۍ سره د کاروبار کولو په بدل کې د روسیې په یو بینک بندیزونه لګولي دي. او ملګری ملتونه وایي چې په ایتوپیا کې د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د دې سازمان لږ تر لږه 20 کارکوونکي هم مړه شوي دي.
دا مهم خبرونه لنډیز مله مشال رادیو څخه واوریدئ چې شاهین بنری وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریال سراج ظهیر دغه هیواد د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي. راځي چې ورته غوښ شو.
د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز خپل اداریه کې لیکي د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول بھٹو زرداری د بندي شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په جیل کې تپوس یو ښه تاثر وړاندې کوي او دا په داسې وخت کې دی چې په پاکستان کې سیاست وېچل شوی یا ګوښه شوی. اداریه وایي بلپلو د پاکستان تحریک انصاف ځینې مشران لکه د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری تر اوسه دې لړکی د ماشومان غوښتې ریاکشن یا عکس العمل ښایي او د غصې لهجې خپل کړې او هم دې رویې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د صحت پاړه د پاکستان سیاسي حلقه لاندېښنو سره مخ کړي. ادریا اخري کې وایي په داسې حال کې چې وزیر اعظم عمران خان د خپل وزیرانو د بیانونو ذمہوار نشي کېدی، خو یقینا چې نوموړې دغه وزیران په سوشل میډیا او نورو رسنیو د نامناسب خبرو نه منې کولای شي. یاد ساتل پکار دي چې وزیران د ریاست نمائندګي کوي او د دوی هر بیان او هر خبره د حکومت پالیسی ګڼل کیږي. نوې وخت ورسپنه خپل ادریا کې وایي د چیف جسټس آصف سید کوسا په مشرۍ د عدالتونو لپاره پالیسی جوړون کې کمیټه په ټول ملک کې د ضلعو په کچه ماډل عدالتونو جوړولو هدایت جاری کړي او د های کورټ مشرانو قاضیانو ته ویلي چې دې لړکې اقدامات وکړي. ادارې وایي که څه هم دا عدالتونه به په جدید طریقه کار باندې د مقدمو اوریدنه کوي او بیانونه او شهادتونه به د ویډیو لینک په ذریعه اغستې شي، خو بل پلو که وکتل شي نو چیف جسټس د رستیو کې ویلي چې د پاکستان د دومره لوی آبادۍ لپاره یوازې 3000 ججان کار کوي، نو په مقدمو او فیصلو کې د توازن پیدا کولو لپاره باید چې نور ججان وټاکل شي. آخری کې وایي خو بل پلو داخه خبره ده او د دې عدالتونو د جوړېدو وروسته به په مقدمو کې هم کمی راشي او فیصلې به هم په وخت سرته رسول کیږي چې د نن دور غوښتنه او سخت ضرورت دی. جنگ ورسپانې خپلې ادارې په گرانی باندې لیکلي او وایي پاکستان کې گرانی ورس په ورس سیوا کیږي او بل پلو دومره وسایل هم نشته چې یو غریب پرې د دې گرانی مقابله وکړي. ادارې وایي څه وخت وړاندې یو سروې رپورټ مخې ته راغلی و چې پکې ویل شوي وو چې اکثره پاکستانیان د درې وخته ډوډۍ پر ځای دوه وخته ډوډۍ خوري او یقینا چې دا هغه خلک دي چې د غربت د کرښې لاندې ژوند تیروي. ادارې وړاندې لیکي تر څو چې په پاکستان کې معاشي او سیاسي انصاف نه وي ورکړی شوی تر هغه بعد دا مسلې سیوا کیږي، نو باید چې حکومت دې لړکې غوره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې دا مهال هند او پاکستان د جنگ په خلو کې ولاړ دي. د دواړو ګاونډي هیوادونو اټومي وسلې هم لري، نو ځکه نړیوالې ټولنې ته د دریم ګړي رول لوبول پکار دي. بلخوا د بخښ نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې په افغان سوله کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد ویلي دي چې د ښځو او بشري حقوقو موضوع به هغه وخت څیړل کیږي کله چې افغان طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته کښېني. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له مجید بابر واوري.
امریکای ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي چې په یو بل د هوایي بریدونو نه پس اوس بعد د غدواړه اټمي وسله لرونکي ګوندي هوادونه کوم په لفظي آیا د یو بل پر ضد د پوځي کاروایانو سیالۍ د هند او پاکستان ترمنځ د سفارتکارۍ او خبرو اترو نعمل بدل کېدای شي؟ آیا هند بریدونو له لارې خپل اهداف تر سره کړل؟ اوس د دوی منځ کې منځګړی څوک هم نشته او دواړه غاړې د بریا دعوه کوي. د ورسپانې په خبره هند په دې باور دی چې د بریدونو په وجه پاکستان دې ته مجبور کړو چې د خپلو کړنو نه په شا شي، خو پاکستان بیا د غرور احساس کوي چې د هند بریدونه یې بغیر د ځواب نه پرې نه خوده. خو دا مهال دواړه هیوادونه د جنگ په خوله کې ولاړ دي. د ورسپانې په خبره دا مهال نړیوالې سفارتکارۍ ته په دې مخه چمتو کېدل پکار دي چې د ترهګرۍ پر ضد جامع کاروایانو نه کول به پاکستان لپاره بدې اغیزې ولري. په تیرو وختونو کې پاکستان دا ثابته کړې وه چې هند ته د ترهګرو د ننوتو مخه نیولی شي، نو اوس هم باید هغسې وکړي. د ورسپانې په خبره دا یوازینۍ لاره ده چې د هند او پاکستان ترمنځ خبرو اترو ته لاره هوارولی شي. ورسپانه زیاتوي چې هند ته پکار ده چې د ترهګرۍ پر ضد نور کوټلي ګامونه پورته کړي، ځکه چې د پلواما پیښې دا خبره په ډاګه کړه چې وسلوالو اوس د هندي ځواکونو په لیکو کې هم ځای پیدا کړی. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو راپور کې لیکي چې له افغان طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي د سولې په اړه د خبرو اترو په اړه افغان میرمنې چې کوم اعتراضونه پورته کوي هغه حقیقي دي او د دې سولې د بهیر ډومبۍ قرباني به د ښځو حقوق نوی خدای دا مهال دغه بهیر برخه دي، خو که د دغو خبرو اترو تصویرونو ته پام وکړل شي نو حقیقي یوازې سړي ښکاره کیږي او په دغو خبرو اترو کې تر دا مهال د ښځو د حقونو په اړه کومې سنجیده خبرې نه دي شوي. د سازمان په خبره زلمی خلیلزاد د دې اعتراضونو په ځواب کې ویلي دي چې د بشري او ښځو د حقونو دا موضوع به هغه وخت د خبرو اترو برخه کیږي کله چې افغان طالبان حکومت سره خبرو اترو ته کښېني.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو خبري امریکا او طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نور هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاوري د نه کارولو په اړه هوکړه تر رسیدلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې د خبرو دا پړاو د سولې په پروسه کې له واقعي ګامونو سره مل و. د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو پرون په قطر کې پای ته ورسېدی. په دې اړه نور تفصیل اجمالان وړاندې کوي.
د طالبانو د هیات او امریکا ترمنځ شپاړس ورځنۍ خبري اترې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د یو لړ پرمختګونو سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې د سولې لپاره شرایط بهتره شوي او روښانه ده چې ټول لوري د جګړې د پای ته رسېدو غوښتونکي دي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د خبرو اترو په دې پړاو کې د سولې لپاره واقعي ګامونه پورته شوي. د امریکا دی استازي د دوهې د خبرو د پای ته رسیدو په اړه پر خپل ټویټر همدارنګه ویلي سوله په څلورو برخو کې هوکړې ته اړتیا لري. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبرې او پراخ او جامع اوربند. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د هوکړې په مسوده کې په لومړیو دوو مواردو یعنې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر ډاډ او د افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په اړه توافق ته رسیدلي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو بل پیغام کې لیکلي کله چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او همدارنګه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ډاډ په اړه توافق نهایی شي، طالبان او د افغان حکومت په شمول ټول افغانان به یو سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند ته د رسیدو په موخه بین الافغاني خبري پیل کړي. زلمی خلیلزاد د خپل ټویټر په وروستي پیغام کې ویلي د دل لپاره به بل مرحله په واشنگتن کې له ټولو شریکانو سره سلا مشوره کول وي. د زلمی خلیلزاد په وینا نوموړی به بیا له طالبانو سره ګوري او یو توافق ته تر رسیدو پورې هیڅ مورد نهایي شوی نه دی. طالبانو هم د قطر د خبرو د پای ته رسیدو په اړه یو اعلامیه خبره کړې. د دې ډلې د ویان زبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته په استول شوي اعلامیه کې ویل شوي چې د مذاکراتو په دې بهیر کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو په زیان د افغانستان د خاورې د نه کارولو پر موضوع تفصیلي بحثونه وشول. د طالبانو د اعلامیې په وینا بحث پر دې و چې ټول بهرني ځواکونه به له افغانستان نه څنګه او څومره وخت کې وځي او د وتلو ترتیب به یې څنګه وي. همدارنګه له راتلونکي افغانستان څخه به امریکایان او ملګري یې څه ډول مطمئنېږي. زبیح الله مجاهد په اعلامیه کې زیاته کړې چې په دې دواړو برخو کې کافي پرمختګ شوی. مجاهد دا رد کړې چې په دې غونډه کې د اوربند یا د افغان حکومت سره د خبرو په اړه کومه پریکړه شوې وي. تر دې مخکې د قطر خبرو ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هیات د مشر ملا برادر لیدنې د دوشنبې په ورځ پای ته رسیدلې وي، خو تخنیکي ټیمونو یې خپلو غونډو ته د سې شنبې په ورځ هم دوام ورکړ. د ځینو سرچینو په حواله دواړه لوري د مارچ د میاشتې په پای کې د خبرو اترو ته په دوام ورکولو هم یو تفاهم ته رسیدلی. افغان چارواکي په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د پنځم پړاو خبرو د پای ته رسیدو سمدستي وروسته چمتو نه و چې د دې خبرو د نتایجو په اړه د افغان حکومت غبرګون په ډاګه کړي. طالبان تر اوسه هم ټینګار کوي چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. له بلې خوا یې په افغانستان کې دننه بریدونو ته هم زور ورکړی. دې ډلې چې په تېرو کلونو کې په بېلابېلو نومونو په سرلني عملیات اعلانول سه کالې په څرګنده د داسې کومو عملیاتو اعلان نه دی کړی، خو پر ځای یې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې بریدونه زیات کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو سره د افغان ځواکونو عملیات هم په غزنی، بادغیس، بغلان، ننګرهار، هرات، نیمروز او یو شمېر نورو ولایتونو کې دوام لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي په هند کې تر حملې وروسته پاکستان د سخت دریځ ډلو پر ضد د کاروایي کولو ژمنه ورسره کړې ده. نوموړي د مارچ پر 11 پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ورته باور ورکړی دی چې د ترهګرو ډلو پر ضد به عملیات کوي. پاکستان ویلي د ناقانونه ډلو یو شمېر کسان نیولی دي. په پاکستان کې مخکې هم د ناقانونه ډلو ضد عملیات شوي دي. دا چې کارپوهان د دغو ډلو پر ضد د حکومت روان عملیات څنګه ارزیابي کوي، ظفر خان دا موضوع څېړلې ده.
د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن دا بیان په داسې محل مخې ته راغلی دی چې د هند تر واکلاندې کشمیر په پلوامه کې تیره میاشت په ځانمرګي برید کې 44 هندي سرتیري ووژل شو چې ذمهواري پاکستان میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد واخیسته، او دا د دې لامل شو چې د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. له دې وروسته پاکستان د جیش محمد او جماعت داوه په ګډون پر ځینو ډلو بندیزونه ولګول او په عملیاتو کې یې د دغو ډلو د سلو نه د زیاتو کسانو د نیولو وویل. څېړونکي عائشه صدیقه وایي له دې وړاندې هم پاکستان په سخت دریځ ډلو دا ډول بندیزونه لګولي، خو وروسته بیا هغو ډلو ته تر بدل نامه لاندې د کار کولو اجازه ورکړل شوې ده. نوموړی پرون مشال رادیو ته وویل
د ناقانونه ډلو ضد په اوسنو او پخوانیو کاروایانو کې هیڅ فرق نشته. د دې پته به لولګي چې د پلوامه په څیر نور بریدونه کیږي کنه. مخکې هم داسې شوي، خو بیا د څه مودې تر تېرېدو وروسته بیا بریدونه شوي دي. وخت به دا ثابته کړي چې دا عملیات څومره رښتینی دي.
خو څېړونکي امیر رانا بیا وایي داسې ښکاري چې حکومت د ناقانونه ګرځول شوو ډلو ضد دا ورسنجیده عملیات شروع کړي او همداراز په هغو ډلو فشار اچوي چې سیاست ته جذب کړي او په دې توګه د وسلوالو کاروایانو مخنیوی وکړي. اوسنی عملیات ډیر اغیزناک دي. داسې ښکاري چې د هغو ډلو پر ضد د ریاست برداشت نور کم شوی دی. دا اول دل دی چې جماعت داوا باندې رسمي بندیز ولګول شو او د هغوی خیراتي اداره بنده شوه. مخکې هم په نورو نومونو په دې ډلو بندیزونه لګول شوي وو چې د هغې سره دا ډلې کمزوري شوي دي. امیر رانا وایي په پاکستان د پلوامه له حملې وروسته د نړیوالو لخوا فشارونه دي چې د هغو ډلو په ضد عملیات وکړي، خو ډاکټره عائشه صدیقه بیا له دې سره اختلاف کوي او وایي پر پاکستان هغومره فشارونه لا هم نشته چې څومره په کار وو، نو ځکه حکومت له موضوع څخه د پام اړولو لپاره ځینې وقتی عملیات وکړل.
یو طرف ته پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ په روانو خبرو کې له امریکا سره مرسته کوي، نو ځکه له هغه څخه فشار نشته چې په کار وو. بل د سختریزو ډلو مینسټریم ته درا وستو خبره هم کیږي، هغه هم خطرناک ده، ځکه چې هغه خلکو ته تر هر څه نه زیات خپل مفکوره مهمه ده. دا هم صحیح پلان نه دی.
ډاکټر عائشه صدیقه زیاتوي، جیش محمد ډلې په هر وخت کې سیاست ته له راتلو نه انکار کړی او ځان یې یوازې د جهادي خوځښتونو پورې محدود ساتلی دی. همداراز جماعت داوا له نورو ګوندونو سره په ټاکنو کې اتحادونه کړي، خو د خپلې ډلې په نامه یې په ټاکنو کې برخه نه ده اخیستې. نوموړی وایي بلې غیر جهادي ډلې تحریک لبیک د 2018 میلادي کال په ټاکنو کې برخه اخیستې وه، خو د هغې نتیجو ته په کتو سخت دریزه ډلې سیاسي ډګر ته له راتلو ډډه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال ریډیو خاوري په بلوچستان کې کارپوهان ویل دي چې پر کښت او فصلونو باندې د زهرجنو دوایانو د کارونې له امله نه یوازې انسانانو ته زیان رسیږي، بلکې کروندګری هم له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور حال کوټ څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راپور کوي.
په بلوچستان کې د کروندګرو له لوري پر فصلاتو او باغو باندې د زهرجنو دوایانو د کارونې او د هغه د زیان په اړه یو سیمینار تېره ورځ په کوټه کې وسو. په سیمینار کې زمیندارانو او د زهرجنو دوا پلورونکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود او دوی د زهرجنو دوایانو و انساني روغتیا ته د زیان په اړه په تفصیل سره خبرې وکړې. په دې اړه به غوږ شو په کوټه کې د فصلاتو او باغو لپاره دوا پلورونکي محبوب خان ته.
په دې کې د زراعت د آگاهي ضرورت مش په اس نوې خبر اس پر بوتل چې وسل کلی هغه دوایانی خرسو نور په عملی تور مشه نه پیژنو. په دې کې کم دوس چنجان دي هغه موږ نه پیژنو، دغه کارکردګي نه پیژنو، او د دې علاوه چې کم زموږ دشمن چنجان دي دغه د کنټرول په طریقه کار نه سره پوهیږو. سټی سی یو قسم دوا پرکو، د دې علاوه کم دوایانی چې موږ په عمل کې سه دا په نور دنیا کې ډیر وختي بند سیوی دي. په دا وجه نن یورپ د نور ترقی یافته ملکونه دي هغه زموږ نه عام خوري نظمش سیب استعمالی.
په دې سیمینار کې د زیاتره زمینداران وینا و چې د اوبو د کمښت او مارکیټ د نشتوالي لامل دوی ته د خپل فصلاتو او باغو ښه قیمت په لاس نه ورځي، چې لامل ډیری زمینداران د اقتصادي کړاوونو سره دا وخت مخامخ دي. په دې ترس کې یو کروندګر عبدالمنان وایي چې کله د دې فصلات ورسیږي نو بل پلو ته د بارانې هوادو څخه سبزیانې او فروټ راشروع شي.
بجلی په 24 ساعته کې صرف 2 ساعته یا 3 ساعته یا 4 ساعته، نو د دې سره چې کوم وبه مزرورتي او خپل کېتیان ته او خپل باغان باغو ته هغه مجنس پر کولی. اکثریت مج باغونه وچسوي دي، مج سیبان کم سوي دي، او دغه رنګ کم بیجان چې مج لګو د ټماټرو دا هغه ډیر قیمتي بیجان دي چې هغه ته وبه مجنه کور دون مال مسته نسره کولی چې کم مش پر خرچه پر پرکو.
و سیمینار ته د کشتو کروندې د محکمې صوبای وزیر زمرک خان څخه ویل چې حکومت په دې هڅه کې دی چې کروندګرو ته دغه فصلاتو ګټ وروشي کوم چې او به کمی او فصل زیات کوي.
موږ مزوک ته کادو مرکو زهر مرکو زمر د وبو مسلې دي، دغه سه هټ کې زمر وبو دي، د وبو مسلې دي، وب نسته وب کمی دي، او موږ داسې شان کرو چې هغه وب ډیر غواړي او فصل کم راکړي. زمر ډپارټمنټ اوس پر دې باندې کار کې د لورلای سره ونی چې در کلات پوری زیتون جدی زیتون څوک وکړي او به کمی غواړي آمدن زیاتې پستا د بادام دي داسې شانس ته چې هغه موږ ډیر زیات فائدہ ځن اخستل ټول موږ له پکار دي چې د ټول زیات موږ د وبو بچتو.
پر دې محل کروندګرو او دوا پلورونکو په صوبه کې د کښتو کروندې د ودې لپاره د صوبایي حکومت هلو ځلو ستاینه وکړه او ویل پکار دي چې د زراعت محکمه د زیرجنو دوایانو د نقصاناتو په اړه په کروندګرو کې د پوهن لپاره نور وکړي، په نتیجه کې به انسانان د بیلابیل ناروغۍ څخه هم خوندي پاتې شي.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د شزو د نړیوال ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او په خیبر پښتونخوا کې افغان کمشنریټ په پېښور په هنتون کې د افغان میرمنو د لاس جوړ سیزنونو نندارتون جوړ کړی و چې ګڼ شمېر افغان میرمنو او زده کوونکو ګډون پکې کړی و. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان په راپور کې واوري.
په دې محل خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د کمشنریټ مشر عباس خان اول چې د دوی اداره د ملګرو ملتونو په مرسته د افغان زنانو د تعلیم، هنر او روزګار ته وده ورکولو لپاره د کډوالو د کیمپونو دننه او بهر ګامونه پورته کوي. عباس خان اول چې د کډوالې په جون کې ماشومان او زنانه د ټولو نه زیات تکلیفونو سره مخ وي. هغه وویل چې پاکستان کې دا سات خوشا 15 لکه افغان کډوال جون کوي چې شپږ سلوي فیصد پکې زنانه او ماشومان دي.
موږ د هغوی د ایجوکیشن دپاره یو ډېر ښکلی کمپریهنسو پلان جوړ کړی دی چې کوم صرف د پرائمری ایجوکیشن باندې به نه ختمې کی بلکې هغه هایر ایجوکیشن نه پورې دی. په دې کې زموږ پرائیویټ سیکټر، ګورمنټ سیکټر، یو این ایجنسیز دا ټول موږ سره په دې کې امداد کوي.
افغان کمشنر عباس خان زیاته کړه چې کوم افغان زنانه په کور دننه په لاسو سیزونه جوړوي د هغوی د مارکیټینګ دپاره آنلاین مشورتیا کولی شي.
چې کوم څوک هنرمند زموږ زنانه دي هغې له مونږه د هغې د پروډکټس دپاره آنلاین شاپس جوړو، د هغې د پروډکټس مونږ برانډینګ به کوو او یو انټرنیشنل ورلډ وایډ کسٹمر بیس والا جوړو. دا کفرس که مونږ په دې کې کامیاب شو او دیته دا اکنامک امپاورمنټ ملو شي نو دې سره به زموږ چې کوم نور پروجیکټس دي هغه هم ډېر زیات ایزلی اچیو کړي.
په دې مهال پېښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر ښاغلي دانش سرستا په نندارتون کې د افغان زنانو د لاس جوړو سیزونو ستاینه وکړه او ویل چې د یونیسیار په پاڼه به د دوی د لاس جوړ د سیزونو مشورتیا کول شي. پېښور کې د یونیسیار یو چارواکي صاحبزاده یونس په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د بینک اکاونټ د پرانستولو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې پاکستان کې رجسٹر افغان کډوالو د روزګار او کاروبار لپاره پوره پوره موکي موجود دي.
مختلف زیرو کې د دې لپاره کمی د ګلدوزه یا د دستکارې یا د درزیتوب د مختلف ټیلنګ کم کارونه په دې کې یونیسیار مرسته کوي چې هر دازن نه دی د خپل د ګټي وټي دغه شي او د کور چې کم یو فائدمن انسان او د کسب توګه باندې دوی مخه تر شي.
په دې محل د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په خواني مرستیال سپیکر او موجوده سینیټر ډاکټر مرتاج روغانی مشر ملمانه وا او پانندارتون کې برخه اخیستونکو زنان او زدهکوونکو ته سندونه ورکړل. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غل مشال رادیو خاوري اوس زو د افغانستان د لوګر پر لور. د لوګر ملکی او پوځي چارواک په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت له مسولینو سره په کتنه کې لدوی غوښتي چې په پوځي عملیاتو کې له افغان امنیتي او کشفي ادارو سره همغږي زیاته کړي. دوی ویلي هغه عملیات چې د دواړو لورو په نه همغږي کې ترسره کیږي ډیر کله ملکی تلفات لري. بل لور ته د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت چارواکو ویلي د امکان تر حده هڅه کړي او کوشش به وکړي چې په دا ډول عملیاتو کې ولسي وګړو ته زیان ونه رسیږي. نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل را کوي.
د سه شنبه پر ورځ د لوګر ملکی او پوځي چارواکو په یاد ولایت کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت د عمومي قمندان د مرستیال اډمیلر په مشرۍ ورغلي پلاوي څخه وغوښتل چې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر د لوګر له امنیتي او کشفي ادارو سره همغږي ډیره کړي. په لوګر کې د تندر قول اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال رازق صافي مشال راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې د یاد ولایت د ټولو ملکی او پوځي مسؤلین نو ټینګار په دیو چې شپینی او نور پوځي عملیات باید د لوګر د مسؤلو ادارو سره په همغږي کې وشي.
په دې باندې تاکید والی صاحب هم دا ویل چې والی صاحب ورته دا خبره وو چې دوی خپل په دې تاکید وکړي چې موږ ډیر کوشش کوو، ډیر زیات تلاش کوو چې ملکی تلفات نه لرو او د بمبار نه ډیر کوشش کوو چې مخنیوي وشي او په غزه سیمو کې بمبار نه شي چې ملکی خلکو ته زیان رسیږي ولته کورونه دي.
د لوګر مرستیال والی محمد نبی احمد زیوایی د ناتو د غوث ملاتړ د چارواکو د ورتګ موخه همدا و چې د دوی ترمنځ همغږي وشي او هغه ستونزې چې شته په ګډه ورته حل لارې پیدا کړي. لوګر چې له نسبتا ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي ډیر کله پکې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت په هوایي بریدونو او یا په خپله د افغان ځانګړو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې ملکیانو ته د مرچیو بریدې اوښتو پیښې رامنځته کیږي. د لوګر د ولایت شورا مشر حسیب الله ستانکزی هم دا خبره کوي او وایي چې په لوګر کې په هوایي بریدونو او عملیاتو کې ملکیان ډیر تلفات لري او په همدې خاطر د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت له چارواکو وغوښتل چې په دې برخه کې لازم دقت وکړي.
ډېر ملکی تلفات لرو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې. ولایت شورا غوښتنه هم دا وه چې دوی باید دقت وکړي په دقیقه توګه د عملیات ترسره کړي، حتی که چیرې مخالفین د حکومت ځینې یو کور نه استفاده کړي یا ماشومان یا ښځې هلته وي نو دوی باید هغه ځای ټارګېټ نه کړي تر هغه چې دوی هغه ساحې نه وځي بیا خپل عملیات وکړي.
د یادونه ورده په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوړپوړي چارواکي داسې مهال لوګر ته سفر کوي چې د دغه ولایت یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي او هغوی د دغه ولایت د ځینو لرې ولسوالیو او سیمو له لارې په پلازمینې کابل او شاوخوا ولایتونو کې د بریدونو په ګډون له دې سیمو د وسلو او مهماتو د اکمالاتو لپاره هم ګټه اخلي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. له لوګر څخه ځو اوس د ننګرهار پر لور. د افغانستان د ننګرهار ولایت د استیناف څارنوالۍ چارواکي وایي چې د روان 1399 لمریز کال په جریان کې دوی ته څه باندې 1500 قضیې ورغلي چې تر نیمایي زیات یې څېړلي او پاتې تر څېړنو لاندې دي. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي.
د ننګرهار استیناف څارنوالۍ رئیس عبدالولي هاشمي د سې شنبې په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې د یوې غونډې په ترڅ کې چې د ولایتي ادارې پر یو شمېر چارواکو سربیره پکې د جلال آباد ښار مخورو او مدني فعالانو ګډون لرلو د استیناف څارنوالۍ یو کلن راپور وړاندې کړ. نوموړي وویل چې د 1399 لمریز کال په جریان کې د استیناف څارنوالۍ ته څه باندې 1500 قضیې راغلي چې نیمایی زیاتی سیڑلی او پاتی تر سیڑنو لاندی دی.
ننګرهار ولایت استیناف څارنوالۍ د 1399 هجری لمریز کال په ترڅ کې 1513 قضیې تر سیڑنې لاندې نیولې دي. یادو ارقامو له جملې څخه 904 قطعي او نهایي شوي دي او 214 قضیې د څارنوالۍ او محاکمو تر کار لاندې قرار لري.
دی وایي چې په دې قضیو کې قتل، اداري فساد، غصب، جعلکاري، د نشه یي توکو قاچاق، اخلاقی او ترافیکی جرمونه او نور متفرقه جرمونه شامل دي. په غونډه کې یو شمېر مدني فعالانو دعوه لرله چې په عدلي او قضایي ادارو کې قانون یوازې په بې وسه خلکو تطبیقیږي. مدني فعال نوراغا ځواک وویل
تر اوسه پورې هم عدلي او قضایي ارګانونو کې پریکړې د زور او زر په اساس باندې کیږي او دلته د غریب حقوق پیمال دي. نن د عدالت په رابطه باندې چې دوی کوم عنوان ټاکلی دی چې د عدالت د ټولو دپاره، زه فکر کوم دا خبره دلته په افغانستان کې او په مجموع کې په ننګرهار کې دا خبره برعکس ده. دلته عدالت د غریب دپاره هرگز نه تطبیقیږي.
خو د ننګرهار د استیناف څارنوالۍ د نظارت شوبې یو تن مسؤل څارنوال عصمت الله وایي چې قانون د هر مجرم پر وړاندې یو شان تطبیقیږي.
پولیس چکم کسونی سی راپور منگ ترا کی کلش کوم مجرم وی ک غریب وی ک خانی منگ ترا کڑی اغا منگ د قانون په چوکاټ کې مادوسه ترتیب کړه و مربوطه محکمې ته مراجعه کړه.
دی وای چې د جزا د قانون په 115 سل ویختمه ماده کې سارانوال ته د صلاحیت ورکړل شوی چې د قضیو تر سیړنو او ارزیابۍ وروسته هغه څوک چې مجرم ثابت نشي دوی محاکمو ته نه ورپیژني. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ځا